द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر پنځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار د ماسوتن اته بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم غوښی د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته قبایلی علاقې په پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او دغلته د فوري اصلاحاتو عملي کولو په سر نن په اسلام آباد کې د آل فاټا سیاسي اتحاد په غږ قبایلی کنونشن کیږي د خیبر ایجنسی نه د پارلیمان غړی شاجی ګل وای
د دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډیر زر تر زره د کیبینې نه منظور شي او د کیبینې سره سره د پرزیډنټ نه آرټیکل 247 هم ختم شي
او د پاکستان او افغانستان په غرایزو سیمو کې د واورو د خویدلو له امله د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوره کلی واورې لاندې کړی
د افغانستان د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په نورستان کې اوریدلی دی په دغه ولایت کې د برګمټال په ولسوالۍ کې د حفصي پوره کلی د واورو لاندې شوی
او نن په امریکا کې یو وفاقي عدالت د صدر ټرمپ د انتظامیه لخوا امریکا ته په راتلونکو خلکو د بندیز بیا لګولو اپیل رد کړی دی د صدر ټرمپ دغه صدارتي امر په واشنگټن ریاست کې یو جج تیره ورځ غیر قانوني ګرځولو وروسته رد کړی و قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو لومړی ورځ د خبرونو تفصیل ده نن په اسلام آباد کې د قبایلی علاقو د مجوزه اصلاحاتو زر تر زره قانوني کولو په سر د آل فاټا سیاسي اتحاد په غږ قبایلی کنونشن کیږي چې پکې د پاکستان د اکثره سیاسي پارټیو مدني ټولنو او د زنانو تنظیمونو برخه اخلي د خبر ایجنسی نه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل ډیور ډیو ته وایي د نننۍ غونډې مقصد په حکومت فشار اچول دي چې د قبایلی علاقو په اړه شوي اصلاحات زر تر زره د کابینې نه منظور شي او قبایلی علاقې په پښتونخوا ورګړی شي یاره دوی هفته وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزی هم په اسلام آباد کې د قبایلی جرګې په نامه یوه غونډه کړې وه او د حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ اصلاحات د قبایلی ولس د غوښتنو نمایندګي نه کوي خو نظر پوښتنې ښایي د قبایلی خلکو اکثریت د دغه اصلاحاتو ملګرتیا کوي او غواړي چې د پښتونخوا سره شامل شي او د انګریز د زمانې تور قانون اف سی آر نه ازادي عمومي د خیبر پختونخوا شمالي سیمې چترال کې تیره شپه د واورو د خویدلو یا ایمال په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي د چترال سکاوټس کمانډنټ کرنل نظام الدین شاه مطبوعاتو ته ویلي د چترال په شیرشاه سیمه کې د ملبینې 14 مړي تر دې دمه راوستلي دي چې پکې شپږ زنانه شپږ ماشومان او دوه سړي دي په دغه پیښه کې نه نور کسان جوبل شوي هم دي اخوا د افغانستان چارواکي وایي چترال ته سیلمه د افغانستان په نورستان ولایت کې هم درنو واورو یا ایمال 50 کسان وجلی دي چې ورسره په تیرو درې ورځو کې د واورو له امله دغه تر مړو شو کسانو شمیره سلو ته رسیدلې ده د افغانستان حکومت د درنو واورو له کبله د اتوار په ورځ عامه رخصتي یا چوټي اعلان کړې وه او په پیرس کې د جمعې په ورځ د یو عجایبګر وړاندې په عامو خلکو په حمله تورن تن په اړه د فرانس چارواکو ویلي دي پولیس لا یې د معلوماتو ورکولو نه انکار کړی دی د مصر 28 کلن ځوان عبدالله الحماحمی په اړه رپورټونه وایي چې په پیرس کې د یو عجایبګر مخې ته په پوځي د چاقو وار کړی و او په زوره زوره یې د الله اکبر نارې هم وهلې چې په موقع د پیرس پولیسو څلور ډزې ویشتلی و د نوموړي حالت د خطرې نه بهر دی خو د پولیسو سره په تفتیش کې مرسته نه کوي د نوموړي پلار رایټرز خبري ادارې ته ویلي د ده زوی عبدالله یو ښه انسان دی او دا چې په ده لګېدلی د ترګرۍ ټول تورونه بې ځایه دي د امریکا سره ډانلډ ټرمپ امریکایي ولس ته ویلي که په امریکا کې سبا د پیښه وشوه نو ذمهوار به دغه جج وي چا چې د ده صدارتي امر ځنډولی او د اووه اسلامي ملکونو په ناګزینو نه یې امریکا ته په راتګ بندیز اوچت کړی دی نوموړي نن په یو ټویټ پیغام کې ویلي دی حیران دی چې یو جج امریکا په دومره لوی خطر کې غورځولی شي تېره هفته د امریکې واشنگټن ریاست د یو ضلعي عدالت جج جیمز رابرټ د صدر ټرمپ لخوا په پناهګزینو امریکې ته د راتګ بندیز غیر قانوني ګرځولی او په سمدستي توګه یې رد کړی و چې په ضد یې د ټرمپ انتظامیې نن اپیل کړی و، خو هم نن د سان فرانسیسکو یو بل عدالت دغه اپیل هم رد کړو او صدر ټرمپ لخوا امریکا ته په راتلونکو یې پابندي ختمه کړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن په اسلام آباد کې د آل فاټا سیاسي اتحاد په غږ باندې قبایلی کنونشن کیږي. په دغه کنونشن کې د پاکستان اکثره د سیاسي ګوندونو خلک، د مدني ټولنو چې کوم خلک دي هغوی، او دغه شانته کې د سټوډنټانو او د زنانه او د تنظیمونو خلک برخه اخلي او غواړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې دغه کوم اصلاحات د قبایلي علاقو په لړ کې شوي دي، چې ګنې قبایلي علاقې د زر تر زره په پښتونخوا کې شامل شي او د دغه تنه د تور قانون یا اف سی آر ختم شي، په دغه اړه باندې په حکومت باندې فشار یا دباو واچولی شي. د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله په تفصیلي رپورټ راکوي.
د شپږمې پروري په قبایلي کنونشن کې د فاټا تمامو سیاسي پارټو، د زنانه او مدني ټولنې تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی الحاج شاجي ګل ډیوا ریډیو ته وویل، د دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډیر زر تر زره د کیبینې نه منظور شي او د کیبینې سره سره د پرزیډنټ نه آرټیکل 247 هم ختم شي، او د دغه ریفارم چې کومې فائدې دي هغه قبایلي عوامو ته میلاو شي، او زمونږ د دې کې پکې صوبه په پاکستان کې دویمه غټه صوبه شي، او زمونږ د دغه صوبه بارډر د کوم ملک سره نه جنگ دلای چې د دغه سرحد نه د افغانستان نه د سنټرال ایشیا سره چې پوره دنیا سره یورپا پورې و جنگي. خو د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي، دغه کنونشن د کومې بل سیاسي پارټۍ ورستنې جرګې ته ځواب نه، بلکې وفاقي حکومت باندې د اصلاحاتو عملي کولو او اعلانولو لپاره فشار اچول دي. دا اوسنۍ جرګه د هغې په ضد یا تسلسل کې بالکل نه ده. دا په حکومت باندې د فشار د اچولو دپاره چې دا ولې د زړ ښکار دی، دا ریفارمز چې دا عوامي فیصله راغلې ده، د پارلیمان د باسونو فیصله راغلې ده، نو د هغې په فشار په هغه کې چې هغوی ته مونږ یو لاین دو ټارګیټ به ورکوو، که دې پورې زمونږ دا مسله ریفارمز ونه شي نو مونږ به بیا کم هدف لرو، کم پروگرام به لرو، په دغه ورځ مونږه ټارګټ ورکو چې مونږ به یو مزاحمت کوو، لکه مونږ به احتجاجي درنې ورکو.
د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټه راپور دا وخت د کابینې منظوري ته پروت دی، خو د جمعیت علما اسلام په زوریمان او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اختلاف سره وفاقي کابینې لا دغه اصلاحاتي سفارشات نه دي منظور کړي. د فاټا تمام سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، د طلباو تنظیمونه او ولس د یادو دوو ګوندونو لخوا د اصلاحاتو مخالفه دریځ ته د سخت غبرګون اظهار کوي، او دا د اصلاحاتو او د پښتونخوا او قبایلو د ځمکې او ولس د یوځای کولو د موقع ضایع کولو یو هڅه بولي. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، پېښور.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. څنګه چې په پاکستان کې ځینې ګوندونه داسې دي چې هغوی په دغه اصلاحاتو باندې د قبایلي علاقو د پاره چې کوم اصلاحات د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې کمیټې وړاندې کړي، په هغې باندې نیوکې کوي او وایي چې دا د قبایلي ولس غوښتنه نه ده او باید چې قبایلي ولس نه په خپله باندې پوښتنه وشي. په باجوړ کې نن په دې لړ کې جلسې شوي، د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو لخوا د قبایلي ولس دغه مظاهرې چې چغې وهي، نارې وهي چې موږ په یو آواز باندې غواړو چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا کې ورګډې شي. د ډیوا ریډیو خبریال عرفان الله جان د دغه مظاهرو حال په خپل رپورټ کې راکوي.
قبایلي قبایلی سیما باجوړ ایجنسی کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا په بیلابیلو سیمو کې د اف سی آر د خاتمې او د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو په حق کې مظاهرې او جلسې روانې دي، او په دغه لړ کې نن د ناوګې په بازار کې یو درنا جلسه کړې ده. جلسې ته د وینا په مهال د باجوړ ایجنسی او د مومندو ایجنسی د عوامي نیشنل ګوند مشرانو ویناګانې وکړې. دوی وویل چې قبایلی اولس په هر ډګر ډېر وروستو پاتې دي، او دوی د اف سی آر دا د ظلم نظام په هیڅ صورت نور نشي برداشت کولی. د دوی وینا وه:
زمونږ پر وطن او لر وطن که به تخریب کاری کوي او مصالح کوي، ډېر دغه لپاره مونږ د پښتونخوا سره یو کول نه غواړي. مونږ مکمل د مولانا صاحب مزاحمت کوو.
تاسو کوم چې محمود خان صاحب اول خو دا راته ووایا چې ته زما کمې جنازې له راغلې، تا زما کم شهید او کم مړی اوچت کړې، تا زما په کم شهید او په کم مړی باندې خبره کړې، ته په کوټه کې راوتې ولاړې. هغه قانون ما ته وایي وایي ته نیم محکومې څه ورغلې، ما سره جرګه کړې ده. ما چې محمود خان صاحب د خدای دپاره د خدای دپاره زه ډېر په تکلیف کې من نه قلار شه، نو وی ویل چې نه اے نشنلی ته په څلورو پړو تړلې او زه د پاکستان د آئین په ټولو پړو تړلې مالا غین چې ته پکې ګورنر.
جلسه کې د مومندو ایجنسی او باجوړ ایجنسی د عوامي نشل پټي مشرانو د حکومت نه پکلکه غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو نه دي زر تر زره د اف سی آر نظام ختم کړي شي، او که د پروري په اومه نیټه په قومي سیملې کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو بل منظور نه کړي شو، نو دوی به بیا په اسلام آباد کې د دې پر ضد درنه ورکوي. یاد دی وی چې په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو لخوا د اف سی آر پر ضد په جلسو او جلوسونو کې زیاتوالی راغلی دی. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، باجوڑ ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
منوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوږی د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی سیمې چترال او ورته سیل ما غاړې په افغانستان په نورستان صوبا کې یا په نورستان ولایت کې درنو واورو لامل د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په افغانستان کې خو پوره یو کلی واورې لاندې کړی دی. د چترال په دغه سیمه کې د واورو یا د ایمال لامل نږدې څوارلس کسان هغه مړه شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو همکار شعیب زاده په رپورٹ کې.
د پاکستان او افغانستان په غریزو سیمو کې د 1300 ورځو راسې واورو لکبله تر اویاو سیوا کسان مړه شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. په افغانستان کې چارواکو ویلي په شاوخوا دویش ولایتونو کې واورې شوي چې خلکو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی. د افغانستان د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په نورستان کې اوریدلی دی. په دغه ولایت کې د برګمټال په ولسوالۍ کې د هفسی پوره کلی د واورو لاندې شوی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 350 کسان مړه شوي او تر اوسه پورې 12 زخمیان د واورو نه راویستل شوي دي. همدغه شان د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم واورو یو شمېر کسان مړه کړي، خو د دغو صحیح معلومات لا نه دي رامخېته شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ آشنا ته ویلي چې د واورې د ایمال نه د هفسې په نوم ټول کلی لاندې شوی چې لږ تر لږه اویا کورونه پکې وو. والی زیاته کړې ده ټول کلی لاندې شوی او تر اوسه پورې شپږ څلوېښت مړي د واورو نه راویستل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې په سیمه کې ولسي خلکو د مړو او ټاپیانو راویستل شروع کړي دي او دغه ولسوالۍ ته ورغلي ټولې لارې بندې دي. نوموړي زیاته کړې ده امکان دی د مړو او ټاپیانو شمېره د دې نه هم سیوا شي، ځکه ډېر کورونه لا هم د واورو لاندې دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پاین هم دغه نقصانونه تایید کړي او زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې 12 زخمیان راویستل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلی چې د غربي نورستان په منډول ولسوالۍ کې هم یو کور واورو لاندې کړی او څلور کسان یې مړه کړي دي. نوموړی وایي چې د نورستان د ټولو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. اخوا د خیبر پښتونخوا صوبې په شمالي سیمه چترال کې د واورو د ایمال خویدو په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په شمول دیارلس کسان مړه شوي او په دغه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د چترال ضلع د چارواکو په وینا د واورې ایمال د کریم آباد علاقې په شیرشال نومي کلي کې راښویدلی او څو کورونه یې لاندې گیر کړي. د چترال سکاوټس کمانډر کرنل نظام الدین رسنیو ته په خبرو کې ویلي تر اوسه پورې د واورې لاندې گیر خلکو کې دیارلس مړي راویسته شوي او د نورو راویستو لپاره امدادي کارونه روان دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاندي شیما ایوب وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د نهه کسانو د مرګ پخلی کړی. د امدادي کارونو په اړه شیما ویلي پولیس سکاوټ او ځایي خلک په امدادي کارونو کې اخته دي او صوبایي ادارې مرکزي ادارې این ډی ایم ای نه هلیکاپټرې غوښتي دي او هلیکاپټرې تیار دي خو د خراب موسم له وجې دغه سیمې ته الوت نشي کولی. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې نن هم په چترال او د خیبر پښتونخوا په برنو علاقو کې د باران او په غرونو د واورې اندازه ښودلې ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هغه اوریدونکو یا هغه امریکا ته راتلونکو خلک چې غوی وړاندې خو د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه فیصلې له کبله چې په غوی باندې بندیزونه هغه متاثر کړی خو اوس په واشنگټن ریاست کې یو جج دغه فیصله ځنډولې ده او د هوایی ډګرونو چې کوم چارواکي دي هغوی وایي چې خلک را روان دي او خلکو ته د دغې فیصلې وروستو اجازت ورکول کیږي چې هغه امریکې ته راننوځي تر دې چې د ایران او د عراق نه چېرته چې صدر ټرمپ بندیزونه لګولي وو. قدرمنو اوریدونکو د امریکې د صدر ټرمپ انتظامیه بیا د دغې فیصلې په ضد باندې اپیل کړی خو دغه اپیل هم نن یو جج ځنډولی دی. دغه ټول تفصیل زموږ همکار کلیم افضل په یو رپورټ کې راټول کړی.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د سان فرانسیسکو نه هم د اپیلونو عدالت په فیصله باندې ناخوښي څرګند کړي او د امریکای ولسته په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچاتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي او بیا د اپیل وروستو هم د اولنی جج فیصله برقراره ساتلې. د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروستو د واشنگټن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړې او ایمیګریشن چارواکو ته دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړې. خو تیره ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړې خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولې. د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگټن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړي. د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځ سهار وختي 3 بجو وخت ورکړي چې دواړه فریقه د خپل خپل دریزونه جمع کړي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوې چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرستې کوي. د امریکای صدر په خپل ټوئیټر پیغام کې هوملینډ سکیورټي ادارې ته خصوصي هدایت ورکړي چې څوک هم دغه هیوادونو نه امریکای ته راځي باید چې د یو سخت سار رستو راپرېښودی شي. په امریکای کې دا وخت د صدر ډونالډ ټرمپ او عدلي ترمنځ څرګنده مباحثه شروع شوې. صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ په خپل ټوئیټر پیغام کې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ د هودې ذکر په کمزورو الفاظو کې کړی. د کومې رستو په سیاسي او سیډنیس کچ یو بحث راپارېدلی. د حکومتي ګوند یو سینیټر بن ساسه اے بی سی ټی وی چینل ته وویل موږ دا قسمه ججان نه لرو چې په دې الفاظو یاد کړو چې هغه څه چې جج ورته وایي. سینیټر بن ساسه زیاته کړه
and it was a travel ban but it's been done it was done in a clunky enough way that initial weekend that jihadi recruiters
چې موږ د صدر د ترهګرو مخه نیولو د مقصد سره اتفاق لرو خو سفری بندیز په دې طریقې لګول چې ترهګر دا پیغام خپل مقصد لپاره وکاروي او خلکو ته وایي چې امریکا خو د مسلمانانو خلاف ده، کومه چې بیخي رښتیا خبره نه ده. ولې چې امریکا د مسلمانانو سره په جنگ نه ده. د ډیموکرات ګوند یوې سینیټرې ایمی کلوبچار ای بی سی ټی وی چینل ته وویل دا وایي چې زړورتیا او د تادۍ په کار کې ډېر فرق وي. او صدر ډونلډ ټرمپ په سفری بندیز یې وویل چې ته کله د مهاجرت پروګرام ودروي نو زما په خیال به دا د حیرانتیا خبره نه وي چې په دې کې به عدالتي چیلنجونه هم رامخې ته کیږي. د امریکې مرستیال صدر مایک پینس د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ د فیصلې سره ملاتړ ښودلی او وایي چې صدر غواړي د امریکې ولس په حفاظت شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
او اوس وخت چې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
خاغلی ډونلډ ټرمپ د امریکې د صدر په منصب د کېناستو نه سمدستي پس داسې لاندې باندې صدارتي حکمونه جاري کړي دي چې ټوله دنیا یې جړقولې ده، خصوصا اوبو اسلامي ملکونو نه امریکې ته په راتلونکو خلکو د بندیز لګولو له سببه په ټوله دنیا کې عموما او په اسلامي نړۍ کې خصوصا د خاغلی ټرمپ د فیصلو خلاف احتجاج روان دی. خو په دنیا کې داسې ملکونه هم شته چې د هغوی قیادت د خاغلی ټرمپ په ذات کې ځان له لوی خیر او فایده ویني. په دې ملکونو کې د ټولو نا اهم ملک هندوستان دے. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې ټرمپ هندوستان د پاره د یو لوی امید په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې پکې د هندوستان او د امریکې د تعلقاتو او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د صدر ټرمپ خپلو کې یو بل د مینې محبت د لرلو په حواله تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ د پخوانی صدر باراک اوباما د دور د ډیرو فیصلو د ختمولو عمل لاس اچولې دی، خو ښکاري داسې چې دی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سره د امریکې د جوړو تعلقاتو د جاري ساتلو خواهشمند دی. د صدر جوړېدو نه 15 ورځې پس صدر ټرمپ د هندوستان وزیر اعظم سره په ټلیفون د خبرو اترو کولو په وخت د خپل دی خواهش څرګندونه وکړله. اگر که هر لحاظ سره دغه د خیر خیریت معلومولو یو ټلیفون خو د دې اهمیت په دې وجه هم زیات و چې صدر ټرمپ هندوستان د امریکې یو داسې رښتونی دوست یاد کو چې د عالمي مسلو په اوارولو کې امریکې سره ټینګ ولاړ دی. د وایټ هاوس د بیان مطابق دواړو مشرانو په دفاعي او اقتصادي مدونو کې د دواړو ملکونو د تعلقاتو د نورو مضبوطولو په امکاناتو خبرې وکړي. دواړو مشرانو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو بل سره اوګه په اوګه د ادریدو لوزونه هم پاخه کړل. خاغلی ټرمپ نریندرا مودی له هندوستان د دورې بلنه هم ورکړله. واشنگتن ټایمز لیکي چې هندوستان سره د صدر ټرمپ مینه د دینه هم ظاهره ده چې د خپل حکومت کې شپږ هندي امریکانیان په خو خو زینو لګوري دي. په دې کې یو د ساوت کیرولاینا زنانه گورنر نیکی هیلی هم شامل ده چې په خټه د هند او خاغلی ټرمپ اوس ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیره لګوري ده. نورو 15 تنانو کې یو اوتم ډیلون هم شامل دي چې د وایټ هاوس د قانوني معاملو د ډلې غړی مقرر کړی شوی دی. دغه شان سیما ورما یو زنانه د میډیکیډ او میډیکیر مشره مقرر کړی شوی ده. پریت برارا، اجیت پای او راجشاه هم هندی امریکانیان دی چې صدر ټرمپ خپل حکومت کې په اهمو ځایونو لګولې دي. مضمون زیاتوي چې دواړه ملکونه خپلو کې د موجوده سلو ارب ډالرو د مالیت د تجارت راتلونکي لږه موده کې د 15 چنده زیاتولو فیصله هم کړې ده. خو هر کله چې صدر ټرمپ د امریکې د مفاداتو د هر سنه د وړاندې په خپل نظر ډیر په سختۍ سره قائم دی، په دې سبب د صدر ټرمپ دا سوچ د هندوستان او د امریکې ترمنځ لین دین او تعلقاتو کې مسلې راولاړولی شي. د مثال په توګه امریکې د صدر ٹرمپ راتلو سره په H1B قسم ویزو هم بندیز لګولې ده په کوم چې هغه اونرمند کسان امریکای ته راځي چې امریکایانو نه ملازمتونه نیسي او دا شانداغوی له سبب امریکایان بیروزګار شي. هندستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د ټولو نه زیات هنرمند کسان دنیا ته ورکوونکی ملک دی. د هندستان د انفارمیشن ټیکنالوژي د یو سل دیرشو ارب ډالرو د مالیت د کار باپار 85% برخه په امریکا کې روان دی، ځکه چې دا وخت د هندستان 3.5 لک IT انجینران په H1B ویزو امریکا کې پر روزګار لګیدلی دي. اوس هر کله چې د دې هندي انجینرانو ویزی ختمېدو والی دي، په دې سبب هندستان په دې ډیر فکرمند دی، ځکه که امریکې د هندستان د IT انجینرانو ویزی نوې نکي نو په دې به هندستان ته د کال 1.9 میلیون ډالر نقصان وي او لوی شمیر هنرمند خلک به بیروزګار شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د نن ورځې په مطبوعاتو کې سره غلی او د مختار خلیل صاحب نو اوریدل. اوس راځو ادارې ته چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
امریکې په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکور غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نیټورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجی مال جائیداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 12223 انتظامی حکم تر مخې سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړی دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي، په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دي. څوک چې په سویلي مرختیځه ایشیا او آسټریلیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې د خلکو د برتی کولو او دې تحریک له د مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جائیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکې د ولقې لاندې راتلونکي د دوی ټول مال جائیداد بند کړی دی او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولونه منې کړی شوي دي. د وړومبي نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسټریلیا کې ISIL د پاره د جنګیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو دپاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه دپاره د جنګیالو د برتی کولو د ستر چارواکي په حیث هغه وخت اوپیژندلی شو څه وخت چې د نوي برتی کړي جنګیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنګیالو د برتی کولو دپاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسی. بحر روم سیا مانور عثمان د ISIL دریم چارواکی دی، څوک چې د دولت اسلامیه د جنګیالو مشري کوي. انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو د پاره پیسې ټکیرا غونډي. دولت اسلامیه لا خلق برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه لا د خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د ISIL رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنګیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکای حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 202 3 او USA تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.